استاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یو برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشایرو کې ډیره ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمایندغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم. زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه، یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو ازاده ټولنه ده، یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخ ته ولاړه سي، په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې. اوس موږ ته سي اعتماد د لاسه ورکړی که یو شکارم کوي وای دا یو ځای سرچینه لري چې لري. نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه لري.
تاسو ویل چې تر زرو ډیر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري، دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري، شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعری یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعری دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ شل نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسیوه نه درېدلې، مګر نن موږ شاعران لرو. لستې را سره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. شل پنځه ویشت تنه ځوانان دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي.
آغله ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ تشیرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اته تیایم کې فکر کوم. د ورکی ملغلری په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، د بخت جمال په نامه، د په وکندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ما ته راکړی او تل به ویل مورې. هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه وه، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه، نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او ابل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی.
د نوروز شپه وه نیازی صاحب، تاسې خبر یاست د افغانستان هر مور ځورېدلې. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی. بیا مې ولیکه
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره ترژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور می د زړه په میخانه کې جام د وینو مات سو نور می د زړه په میخانه کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار وینې ترڅاڅي په شتاب لیونی ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی
چپوها میناز لسوای او رختین ولی وی نو داس چارا نشتا چه پا مختی نشی وگمارا شدی دوالان رکایتون را او روی چه ترام دی موضوعاتو پوری لکل شویدی
سوالگر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامعې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسب جامعې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپل جامې ما ته راکړي، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده، ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې، د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را ښکته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بوري را ورسوله او په شا باندې د راړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد دته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت راورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سن او سال چې دی څوک پوهېږي چې زما عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د اخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګیږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي، د باندې او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي، هغه تعبیرایی په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه سنه تیر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ځوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنی له شعریته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمند نه یم. چا اثر چې ما لیکلي جامع ته مې سپارلي په حافظه کې وساتم، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړمه، د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګمان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکت موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم سلمنای شعر می په پښتو ژبه ولیکه سره لږه فارسی ژبه سره په طفولیت کې ډیر مصروف وم هغه د ابیبیه مکتب په کانفرنس کې یو سړی و محمد اسلام خان مین نمیده لکه ملایکه غوندې یو معلم و پښتو یې تدریسوله هغه ته مې وښو هغه تشویق کړم په کانفرنس کې له تخرګو ونیوم په میز یې ودرولم لیک له ونیم چټکی وم او هلکانو چکچکې راته وکړې بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و دا د ما شعر لوستل د کانفرنس مسله یې په انیس کې نشر کړه د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړې نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و یا به دیارلس سوه اتلس و د ما نه هېر ده خو د شل او اولس تر منځ یو کال دی نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم شعرونه به مې لیکل او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم پلار مې په ځان پوه کړ هغه هم کومک راسره کوه بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ نه پوهېږم چې کوم کال خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم په نامې اتم سنف کې خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې رایادوم هغه شعرونه د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم یعنې زه زر یو شاعر سم چې د ما اثار خلکو لوسته
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې وو که له هغه نه وروسته وو
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی کوزو پاس راغلي شعر خو د ما د عقل کنی نو د ما د عواطفو د ما د احساساتو وروسته شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د هېڅ تابع نه کړم لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق له دا شعر کې ده ویل هغه وایي شعر نه لري یو شعرونه لري او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي قوت پیدا کړي
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو آثار کتلی دي رازم او بزم مو تقریبا تر د دواټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې څه کې مې یو څه راته ووایاستئ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردانه خلک یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې واسارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په خرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خره په طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخې ځي دې خوا تړي دي غرونه دي چې سر ته یې وروخې دي لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پیستو ونې په ځینې ځایو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما البطل لك يو إلهام وركون كي يو من بعد تفكر ده شعر ده خلا رامختص أو ماخ بغيتون غير دودش تراني ولي كله أو البته ده بيا وقت كون نلي كل كينو بلبسمي ولي كله بأغ كتاب كلهم رناي كم شاب كا وتشون غير نميجي بغيكي واز ده دتشون غير تراني ندي لدي دودش ترانو ما بغيكي فقط أت تراني نشر كله ولا ده نوم بيكي خود ده ترانو
چون غر مو ډیر سټایل اې دا برخلاف خرمی ته مو بیا پیغور ورکړای
بله دغه سده ز تاسو ته باید وایم چې چون غر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته شنه باندې ویلې او نوم ورکړل شوی و او زه کوم شیي الهامونه مې چې اخیستی دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعې او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جموجوش په دې کې نه و کلی و او خاورې وې او دوړې وې د ژوند داسې هنګامه پکې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
منل لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه
واقعا هم دغه سره دار ولی چې خپل آثار دوباره چاپوم یا دریم ولی چاپوم یا څوک رمان غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو نو ما سره تشویشي زوین دا یو ری ګوره په هغه کې لاس وام ځینې کلمات بدلوم خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلمات رو که دی معنا دی خیر سعی دی باره لاس و همه کم آثار چی ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده بیا ما کگدهی پس غند کگدهی تر نمولن دیو کتاب دی نمولی نی چاپ دی باره هن تواسته و پا پتر علتا چاپ سه یو بل اثر دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار منعکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه چه زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده دما اثر دی بل چانه سب کې یو بل اثر په نوم ده بادبان د ریج ژبه کې مالی کلی ده یو شای زلره ما په نوم ده مرد از کوهستان چې رومان ده په د ریج ژبه کې لیکل شوی ده هغه دغه د ثور د انقلاب ټول گزارش ده لیکن د دې هیرو او اساسي قهرمان یو مجاهد ده ډیر وخت حتی کله کله خارجي لیکوالانو چې د اساس سره شناسي وي دا نه چاپ شوی ډیر دلچسپ ده په خاطر چاپ ده مشهور شوی ده په دې کې ځین امریکایي لیکوالانو هم تبصیلی کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنی ما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دیخ و پلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داوی چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لا نده تکمیل سوی داوام لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرمه په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د اباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل شوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بل میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس شوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب گم شده البته هم په خپل نوي او پخوني پخوانیو شیانه نویسی نو په وزن کې لیکل سوی ده. مطالب ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده.
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده. په دې کې مو څلوریزې دي، غزلې دي او د چونغر ترانې دي. د تاسو په نورو ټولګو کې به آزاده شاعري وه، په دې کې ډېره کمه وه، علت څه کېدای
شي؟ دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمی لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو. په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی. تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته؟ که یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایاستئ.
لایق صاحب، تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړی ده. د دې وزن په حصه کې یو څه خبرې راته وکړئ.
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی، معنی یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري. هم قوافی لري، قاین قافیه لري او هم وزن لري، لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی. نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی. که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی، لغنه خبرتیا نه لرم. د یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي. خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و.
لایق صاحب، نمونه به راته ووایست دغه وزن؟
ولې نه، دا خوسته مثلا مرګ په باره کې یو اندېښنه، یو تفکر شعري. مرګی هغه چې په زړه کې مینه مرسي، ښکلا خپله لمبه ختمه کړي، سړی شي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې که په لمر کې د رڼا هستی ویده سی. یه مثال ورکل سوی
باید صاحب دیما منظور دا اوزانو نبود چه تاسو ویل چه پدی که دیر شایری ما کلی دا و تقریبا زما اخترا دا. زما اغا وزن منظور بود چه زوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا دا.
پا یو شی بانده دیر استمرار نکم. کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنونم چه دیما او گوری یو بلتا ندی ورته. زه دیده پاره چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی. خود مثال په تور بزر تاسته وی مثلا ما زه یو شعر لرم چه ای پا گنده ای بانده ولاله ونه. دا یو فرم ده او دیر دلچسپه ده. دا طول شان اجتماعی توجیهات لری، فلسفی توجیهات لری، شاقه ده مگ ده بده بس نه دیر وطل ای کار ده.
باید صاحب یو شعر بده ده سندره پسوی وارتونو که راته او هسته و مرکب پمده پای تورسه.
دلتا باید شعر تاسته ولونه ما یو لیک شعر. خلل یار چی نده دس پر غیو ورشندون کده، سنی دی تو روش پو کچه ده ورکوون کده، خوزند مسکای دی بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خوزون کده، تیرش پا می لارو دی مرمرو پو گندهو که های های چی دا کودگر دنیا سمره لمسون کده، ماوی پزان مرگ نیت با ورشم دوز خونو تا زما ملا عادت وی دغلار غرقون کده، او زروی تر قبول بای زلط اقوا قربان کما سنگلی و نیش وی عقل وی دا شرمون کده. مینه دلائق، مینه دلائق یوازی وده ده وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده گلون کده.